پاش به جشوی احمد شبریم در زدی رو پا ماشامنی خبری مجله که ستاسو کور با السلام علیکم. در قید شبکه دمشق رایمان از واهری لوشل که دو روست نن پا کابل او در افغانستان پا تون و روشارونو که در امریکا پر زد مظاهره وشوی. را پرونه وایی چه طالبانو لخپل و پلویانو غشتی و چه در جمیل المانزه و روست پا مظاهرو که گردون وکری. ولانی پا خبروانه که در دی مظاهرو پاره را پرونه لرو. په جلال آباد کې وطن خپل مور او دوه ورونه وشل دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي د پیښې په تړاو رسنیو ته ویلي چې د پنځشنبې ماښام مهال د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې مربوط ارباپانو سیمه کې یوه کس خپل مور او دوه ورونه په ډزو وشلي او له سیمې تښتېدلی دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي په کابل کې بې درکه شوی پاکستاني خبریال خوندي دی. پاکستاني ژورنالیست انس ملک یوه ورځ وړاندې په کابل کې بې درکه شوی و. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره یې په ټلیفون خبرې کړې او هغه روغ جوړ دی. ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا تر یوې میاشتې په لنډه موده کې د دغو دوو مشرانو دوهم ځلي کتنه ده. تمه ده چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو او په سوریه کې د ترکیې د مداخلې په تړاو ولسمشران پوتین او اردوغان خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تایوان پولې ته څیرمه د چین پوځي تمرینات خندلي دي. بلینکن وویل تایوان د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر سره په ورته وخت کې د چین تمرینات په هیڅ ډول نشي توجیه کیدی. پکینګ تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او د بیل هیواد په توګه یې په رسمیت نه پیژني. چین وایي چې له دې سیمې څخه د نانسی پلوسی سفر ته دا تمرینات له اړتیا سره سم ځواب دی. چین د تایوان شاوخوا د بلسټیک توغندیو ډزې کړي، جټ الوتکې الوسولي او جنګي بیړۍ یې ګرځولي دي. بلینکن د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په پنوم پن کې تر خبرو وروسته وویل چې دا د چین له لوري د پام وړ پارونکې هڅې دي او د تایوان په برخه کې به د واشنګټن په دریځ کې بدلون رانشي. پکینګ نن تایوان ته د نانسی پلوسی د تګ په خاطر پر هغې بندیزونه ولګول، خو دا بندیزونه مشخص شوي نه دي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د اف بی آی استخباراتو مشر د الظواهری تر وژلو وروسته وایي
زه له دې احتمال ډېر ویریږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم شي.
د الظواهری په اړه د طالبانو په اعلامیه کې بېخبري د یو شمېر کتونکو په نظر
دا اعلامیه کې نه له مسؤلیت سره د اقرار لاره شته، نه د مسؤلیت د منلو منطق پکې شته.
د الظواهری د وژلو د غندنې په پار بیا د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن مظاهرې وشوې. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې نورستان د برګمټال ولسوالي استوګن د ښوونځیو ودانۍ غواړي.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجونو لیسا هم تعمیر نه لري، تعمیر پخوا وسوځېدلی.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الظواهری تر ورشل کېدو وروسته له دغه هیواده پر امریکا د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د اف بی آی مشر کریستوفر ووري چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې په تیر نږدې یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ الظواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووژل شو. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الظواهری وژل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواده پر امریکا د احتمالي ترهګري سبریتونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واري چې د پنځشنبې په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سرچینې به له لاسه ورکړي او په دې سره به لویه استخباراتي خلا رامنځته شي.
I'm worried about ځنګړی توګه اوس چې موږ له افغانستان وتل یو، زه د منابعو د لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ په هلته لوی استخباراتي تجربه لرو.
دغه امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعده په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حملې کوښښ وکړي.
زه له دې احتمال ډېر ویرېږم چې القاعده هلته بیا سره منسجمه سي، د داعش خراسان څنګه له رامنځته کېدونکي ناوړه امنیتي تشې څخه استفاده وکړي او هلته وضعیت په کتو ان زه دلته په امریکا کې د ترهګرو په اړه اندېښمن یم.
که څه هم طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنجشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبرپاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه بې خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلف اړخونو په هکله هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغه چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځنګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې سوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی معلوماتو ته په تمه کړی یو.
په داسې حال کې چې د اف بی آی مشر دایمنه زواهری تر وژلو وروسته د امریکا امنیت ته اندېښنه ښکاره کوي، طالبانو په کابل کې د القاعده د مشر له موجودیته یو ډول بې خبري ښودلې ده. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې دوی نه پوهېږي چې از زواهری د شیرپور په دغه کور کې چې امریکایي الوتکو وویشت و که نه و. بل ورته د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د طالبانو حکومت د امریکا استخباراتو ته سپکاوی کړی. په دې اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې.
د رواني میلادي میاشت په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی. د دغه برید څلور ورځې وروسته د پنجشنبه ورځ ناوخته د طالبانو حکومت اعلان وکړ او وی ویل چې په کابل کې د زواهری لښتونه خبر نه و. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت مشرانو خپلو استخباراتي ادارو ته امر کړی تر څو د پیښې په اړه هر اړخیز معلومات وکړي. خود طالبانو دغه اعلامیه ته بیا د امریکا د کانګرس یو غړي خبرګون خودلای. د امریکا د کانګرس غړي لینسی ګراهام په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په دغه ځواب سره د امریکا استخبارات ته سپکاوی کړی. هغه وړاندې لیکلی د دوی ځواب نه یوازې موږ استخبارات ته سپکاوی دی، دا موږ ته ټول هغه څه په ګوته کوي چې موږ اړتیا لرو پوه شو. هغه دا چې نوي طالبان زاړه طالبان دي، موږ اړتیا لرو چې د سپتمبر 11 د بلې پیښې د مخنیوي لپاره ژر تر ژره خپلې تګلارې تعدیل کړو، ځکه چې مات شوی سرحد د امریکا او په افغانستان کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه د یو ناورین لپاره فرمول دی. له بلې خوا په افغانستان کې به یو شمېر د چارو پوهان د طالبانو له لورې په ځنډ سره اعلامیې د پوښتنې وړ ګڼي. د چارو شونونکی عصمت قانی
دا اعلامیه کې نه له مسؤلیت سره د کرار لاره شته، نه د مسؤلیت د منلو منطق پکې شته او نه نور اړخونه پکې شته. نو په لحاظ زما خو هیله دا ده چې اوسنی حاکمات د موضوع حساسیت ته متوجه شي او په نړیواله سطح یو داسې تاثر ورکړي چې افغانستان راپورته کیږي.
په ورته مهال پخوانی ډیپلوماټ شکریه بارکزی بیا وایي طالبانو په دغه اعلامیه سره وښوده چې دوی اوس هم خپلواک نه دي او استخباراتي اضافه زیات دی.
ما په طالبان دا چې ناوخته خبرګون وښوده د دې ښکارندوی دی چې خپله دوی معقول جواب نړیوال ته نه درلوده. دا چې طالبان خپل سټیټمنټ کې بې خبري ښیي دوی بله لاره نه لري. دا کوم سټیټمنټ چې طالبان ورکوي غواړي چې د امریکا سره د جګړې او مخالفت نه ډډه وکړي او یو رقم ته ځان د پاره یو منځګړی لاره انتخاب کړي چې وایي چې موږ خبر نه وو.
طالبانو د دوی تړون سره سم له نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د القاعده شبکې سره دوی خپلې اړیکې پرې کوي او هیڅ یوې بهرنۍ شبکې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کېدو وروسته نن په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د امریکا پر ضد مظاهره وشوې. جزئیات په دې راپور کې.
کابل، پکتیا، خوست، مزار، زابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک سړکونو ته راوتي دي او د پاکستان او امریکا پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. دا لاریونونه چې نن غرمه مهال پیل شوې دي، لاریون کوونکي په یو غږ سره د امریکا او پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې په کابل کې د ډرون حملې په وسیله د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وشلای دی. د امریکا جمهور رئیس او همدارس یو شمیر نور امریکایي چارواکو طالبان د دغه کړنې سره په ښکارا د دوهې د تړون په نقص باندې تورن کړل. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د افغان میرمنو لخوا چې لاریونونه پیل شوي وو کېده، طالبانو یې په ښکارا مخه نیولې وه او دوی ته یې د اعتراض اجازه نه وه ورکړې.
مظاهره چانو په کابل، پکتیا، خوست، جلال آباد او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید خندنه وکړه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې ووشل شو. په کونړ کې هم ورته مظاهره شوې، خو کونړیانو د آی اس آی پر ضد شعارونه نه دي ورکړي. له مرکز اسداباده د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
دا د هغو په سلګونو لارینوالو غوونه دي چې څوک پر کابل د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې برید غندلو پسې په اسداباد کې د شهیدانو چوک ته راوتلی وو. لارینوالو ته مولوی سید ولی الله حنیف په خپلو خبرو کې وویل په کابل د بی پیلوټ الوتکې د برید سره د امریکا متحده ایالاتو د ټولو نړیوالو اصولو او د دوهې له تړون څخه سرغړونه کړې ده.
منګ کونړ عام ولسونه علماء کرام دا برید لکه غندو او دا مستقیما د یو ملک په امورو کې مداخله ګڼو او دا د ارضی تمامیت په خلاف ګڼو. باید امریکا د خپل تیر شل کلن تاریخ نه عبرت واخلي او بیا د دې لپاره دغه سهوه تکرار نه کړي.
مولوی مجیب الرحمن له افغانانو وغوښتل چې له اختلافاتو ځانونه وساتي او د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو دوکه نشي.
هر معنا باندې دغه برید موږ د کنړ ولسونه په کلا کټو سره غندو. د دې خاطر باندې چې افغانستان یو آزاد هیواد دی، د هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې متفق واوسي، د دشمن د اثر لاندې رانه شي او د خپل نظام کلک ملاتړ وکړي.
د تیر یک شنبه په سهار د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکې په مرکز کابل کې ارګ سره نږدې په شیرپور کې پر یو کور برید وکړ چې ولسمشر بایدن پکې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو داوه وکړه، خو تر اوسه القاعده او طالبانو دا نه ده منلې چې په یاد برید کې دی زواهری وژل شوی وي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د القاعده مشر او غړو ته په افغانستان کې ځای ورکولو سره د دوهې له تړون څخه سرغړونه کړې.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په سلګونو خلکو د امریکا پر ضد مظاهره کړې. جزئیات په دې راپور کې.
دا تحریدلې د روزګان ولایت اوسیدونکو دي. د دې شمیر سلګونه تر رسیدي د امریکا د وروستي هوایي برید د غندلو په مخه د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وو. د چې له ځانونو سره یو ډول شعارونه هم لیږدوله پرې لیکل سوي وو چې مارک پر امریکا. د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروسي معلومات ناسم دي چې ګواکې په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلي. دغه کسان وایي امریکا د دوهې له تړونه سرغړونه کړې ده او د القاعده د مشر په پلمه یو ځل بیا پر افغانستان برید کړی دی.
نانه استاد نو جراوت ورسوالی ولایت مروزګان په دغه راغلی چې د کوپارو پر کابل کې حمله کړې ده پر اسلامي د مسلمانانو باندې. موږ دا پکلا کا غندو
سمي اولاد د مرکز ترنکوټ وسدم. دلته د جده پر راغلی چې د نړیوالو د افغانستان کې برید کړی دي. د جده پر راغلی چې دا ولي داس ظلم کوي چې پلا تړون وکي وس بیرته داسې د پر د خپل وادو دغه باندې مخالفت.
د مروزګان ولایت دغه سلګونه کسان له هغه ورسته د ترنکوټ شار واټونو تراوزی او د امریکا هوایی برید غندی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری وژل دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناپیژند وسلوالو پر هغو کسانو بمی برید کړی دی چې د پاکستان بیرغونه د دغه هیواد د خپلواکۍ د جشن په درشل کې پلورل. نن د اګست 5مه ده او د اګست په 14مه له هند څخه د پاکستان د بیلیدو او خپلواکۍ ورځ ده. په کوټه کې د شوي برید په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین راپور.
دا 14 تیر شپه ناوخته د کوټي چکم مرکزی چوک ته دوکاني بابا چوک هلته چې 14 سوي ده او 14 هغه وخت وسو کله چې پردا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادي خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډي بیجونه او نور شان خرڅول چې دا څرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان او یو لاسي بم الته ورغورځوي او په نتیجه کې یو 14 وسو د 14 لامل هلته ډېرې کسان تپیان شو چې کوم چې سم د لاسه د کوټي وسول هسپتال ته ورسول او د سول هسپتال د ویان وسیم بیگ دا وینا ده چې په دې 14 کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 14 کسان چې دی هغه زخمیان دي دا په هسپتال کې دي. د 14 وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیش ودای ته رسیدلی دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د 14 وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښې د ځای څخه د پولیسو په وینا تښتېدلی دي پر موټر سایکل باندې او د پولیس پوری څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپل غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر سری هغه هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده او د بلوچستان وو پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې د نه یوازې تورن کسان ونیسي بلکې د اگست په دې میاشت کې یعنی د 14 اگست او نور چې د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. د روسي وی محکمې د امریکا د باسکټبال یو وتلې لوبغاړي په نشته لاس کله بند محکومه کړه. دا لوبغاړي چې بریټنی ګراینر نومیږي په دې تور محکومه شوی چې په ډسکاول کې مخدر مواد موندل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه خبرګون شولې. تفصیل له اسمت سروان پراپور کې.
په روسیې کې یوې محکمې پرون پنځشنبه د امریکا د ښځینه باسکټبال نامتو لوبغاړې بریټنی ګراینر د مخدرو موادو د لارلو په تور په 9.5 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تک مخکې په دسکول کې د الکترونیکی سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې لوري د فیصلې په وړاندې په خبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلې دي چې په روسیا کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خراب دي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوغسته چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوی امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یو بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې هم یاد شوه. بریټنی ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصلې تر اعلانې دوه مخکې د پنځشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیر وطنې کړې او لقاسي غواړي چې په سختي سزا د دې ژوند برباد نکړي.
لخبرونو ور آخوا
د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکي د شونځیو لپاره ودانې غوړي. په دې ولسوالۍ کې یو ډیر شونځی شته چې لسی ودانې لري. په نورستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د 15 شونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برګ مټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته پسپیرو خاور ناستې د خونځي جامې پر خاور ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کیناول نو هر څه مشکلات دی، داري مشکلات هم پکې دی اوس. بس وختونه هم دا چې زموږ اداره کې باید دې سره دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دي
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانی نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګ مټال لیسې ښه ودانی درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوری حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت ونړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو وسوځیدل، په خانه تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. په خانه تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. په خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړې و، هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر د منځه وړی.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګونو نجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي. د برګ مټال اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې خونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي برګ مټال ولسوالۍ کې له یو دیرشو خونځیو او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو خونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خوې 4-3% بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګ مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دې بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې، بیا خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي، ځکه په تیر کې هم کوم ولس دلته ژوند کوو، سم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسید علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د خونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د سندي دیوال جوړولو او د اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابره شوه. دا پروګرام د 22 میلیون افغانیو په لګښت د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شو. جزئیات له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 سو کسانو ته د کار زمينه برابر شي وه. د موسسه مشر عبدالصبور آزادای رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کې دو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه اسې پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زینخیلو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مسایده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر پښول او یو بهترین دیوال راته جوړ کوم د دوی څخه ډېر منن دوی او بیا غواړو چې زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي هیڅ کاري نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکت به شروای ده.
د زنخیلو قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نن هغه ځوانان بیرته بیا بکره شو نه میږه غوښتنه دوی چیرته داسې یو کور پیدا شي می ته می وطن هڅې ویني دلګړي نه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده د ضرورت دی باید کور ورتاوشي.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنباواد په سیمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیار هم خراب وي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلې پیغامونه.
نن می پزل حق ته د ننګرهار د خوګړول سوالې نه مرته پیغام پرې ازادي رادیو نه می دغه خيله د چې د ترکیه او ایران خاور درمند افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کیږي. باید د طالبانو ورون نم دغه خيله د چې دی مخنیوي وشي بد چې په جدي ډول دی مخنیوي وشي چې دا کم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بیزتی وراړوي مګر نیونه حق ته چې راوالي خو په هغه سره عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی وراړي.
زمونږ دغه مشکل دی د معلمینو چې د معلمینو د نمرو هیڅ درک نه لګیږي او د معلمینو خارګوټي دی هغه غصب شوی. موږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص او معلمانو ته خپل حق ورسوي. دوی خو ډېرې وعدې کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نمرو امیده کې ځکه استادان خورن چې دي هغوی چې دي په کریا پراته دي.
السلام علیکم. اسلامي امارت صدر غشتنګ روزي دا ولورونه ارزاره کې د بخي ګراندي نو لاس لا کرپی چا په وسه کې دا ګراني په دغه کې مرزونم سر باندې دا لاریم باندې سر بارونم باندې بخي ګراني ده. بس
بي سود ګمرګ نه هم نه هینا په پیغام پرې د ما زمنګ په کلی کې فقر غربت د ډیر خر غریبان دی او هیڅ نشته دي. خدای مسئولونو څخه مې دا هيله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو ورسو چې دل دراشو سروي وکي د غریبانو لاسنیوي وکي.
سلامونه احترامات ازایر رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته برهنګ کوچم. د خوستغه د ورسته کې چې ایران افغان پوران دي چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده د هیڅ کله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او د داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.